بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشیرم د دی خبرونی تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخوی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې ولې یوې ښځینه کوچنی ته یا د چا په کور کې چنجلې زیږي، هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې ښځینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو به ولټوو. نن پر دې به بحث وکړو چې څنګه د حل لارې پیدا کېدای سي چې په ټولنه کې د نجلۍ او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي، چې خلک د نجلۍ د ښځینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشانه ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره آغلی تورپیکی مومند، آغلی رابعه ستانکزی او آغلی زاهده فیضان ګډون کوي. او ریدونکو تاسې هم کولای سي چې زموږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلي او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ را ووهئ: 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ را ووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خبرونه کې شامل کړو. اوس هم د خپرونې لومړۍ میلمنه آغلی زاهده فیضان له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې له سټوډیو سره. آغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسې وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. په دې برخه کې که تاسو راته ووایاست چې تاسې د ښځو سره کار کوئ، د ډاکټرې په توګه باندې تاسې ښایي سلګونو یا که مبالغه ونه کړم زرګونو ښځې به تاسې لیدلې وي چې د دوی سره د لجې په برخه کې تاسو مرسته کوي. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال که زموږ سره شریک کړئ. کله چې تاسو د ښځو تداوی کوي، آیا دا څه مو در سترګو سوي دي چې خلک د نجلۍ اولاد په زیږیدو باندې خپګان شي؟
سلامونه نیکې هلې تاسو ته، درنه میلمانی خویندو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بالکل، هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج ګڼي چې که چېرته نجونې پیدا شي ډېر زیات خفګان اظهار کوي، او که کور کې زوی پیدا شي نو هغې دپاره د افتخار ځای دی او خوشحالۍ اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته تېره یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی وو چې دا زما حق دی سوالو. نو انجونو ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی وو چې د کله چې یو مور حمل اخلي، د حمل نه ونیسه تر د ژوند تر پای پورې انجونو ته هغسې حقونه او حقوق نه ورکول کېږي. همدې د وجې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي په اجتماع کې که په ټولو برخو کې زیات هلکان ته ترجیح ورکول کېږي. انجونو ته داسې خاص ښه ترجیح نه ورکول کېږي او نه انجونو ته داسې په ښه سترګه باندې کتل کېږي. ول چې زمونږ نه ده جنۍ د بل چا ده، د بل کور نه ده، ولک چې دی زمونږ ملاتړ دی، زمونږ د ملا تیر دی، په دښمنۍ او سنګر کې مونږ سره یو ځای وي.
ش آغلی فیضان، تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. داسې کومې کیسې تاسو لیدلې دي چې کله د چا ښځینه اولاد پیدا سوی او دوی خپه سوي ور باندې؟
او ډیر زیات، یعنی په سلګونو په زرګونو ځل میندې ما په شفاخانو کې خپل د دندې په وخت کې مې لیدلې دي چې ډېری مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې هلک وي کورنۍ خوشحالېږي چې جلۍ وي. حتی که ما سره دا موضوع شریک شوی ده چې زه کور ته لاړ شم، ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ما ته داسې بد رد وایي، زما کورنۍ خو به ما ته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده. یعنی ډېری یو نه منګه، او اکثر چې کله جنکۍ ته ولد کېږي هم په شفاخانو کې وایي ورکې که وایي دا جلۍ پیدا شوله، نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوي او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی، یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وې او په څلورم لور کې اتا کې خاوند یې ورته ویلي وو چې بس نور که دا ځل دې لور راوړه نو ته بسې دا د خپل پلار کره به ځې. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دی.
دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځکه دی بل لور وزېژول، نو دا خو د ښځې اېڅ په د ښځې کار نه دی. په هغه کې دغه ښځه باید و د دې سړی څخه فسوي وای، تاسو په نظر آیا دغه نه وای چې د دې سړی څخه اولاد پیدا کیږي؟ یعنی د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري، د دې پر ځای چې دا ښځه خپاسې چې ورته وایي چې زما ولې ګرده لوڼې زیږي دی ورته خپاتی.
اکثر دا خود سے دے ادم یا گاہی دے دا تعلیم نشوالے دے دخل کو نہ پوہی دے چ دومره بیا پوہی دل نو بیا افغانستان دومره ولی خرابی دل ولی بیا تر رسیدل ولی پ اندغه تو زل من گوتا سو دغه مصائب خود خزو دو حقوق په برخه کی خبری وکړلی، لکه دغه مسائل من گ او چړل د مہر د میراث د واده په برخه کی د کور د ژوند په برخه کی جنې د پلار په کور کی په کم حال کی د خاون په کور کی په کم وضعیت کی د کله چې زړه شي په کم وضعیت کی، نو دا خپل ادم یا گاہی د دیو د دیو ته علمیت ته او دغه شی د خزې حق او د معاشوم حق او د اولادونو حق او د خاون حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده. دا جهالت د جهل د وجه نه دا خبره کیږي. کچرته دا کویدل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلچر کې دغه سم موضوع ده، نو بیا به کله هم وای چې الجلې زما د کور نه ده، د بل د کور د ماته څه فائدہ ده، او کزوی شي نو کوم زو دښمنی او کوم زما زامن بدی شي زما سره په سنگر کې ولاړ، ما سره په څنګ کې ولاړ، زما ملاتړ به زما په سر ننګ کوي غیرت کوي، همدغه مسایل دي.
مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم غلی فیضان، ورسته دغه پښتنه هم درڅ کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اوریدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خوا څخه کوم کروموزوم راغلی دی، دا نه چې د مور د خوا څخه، ځکه چې د مور کروموزومونه د ښځې او د نارینه د پاره هماغه یي بدلیږي نه، خو د نارینه د خوا څخه چې کوم کروموزوم ورسي د هغه کوچني جنسیت، یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به ښځه وي، دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته تاسو څخه واورم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. د دې خپرونې دوهمه میلمنه اغلی رابعه ستانکزی له موږ سره وصل شوې ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د په افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اورېدلې دي یا لیدلې دي چې که د چا ښځینه اولاد زیږېدلې یو دی ورباندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه. سلامونه تاسو د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، سې ډیره مهمه موضوع راخسته ده. بالکل کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوی او لوی شوی یم، په ټولنه کې هم کاملا دغه سو برخوردونو څخه ما عملا لیدلې چې خلکو به کره بلور پیدا کېدل، نو عملا خیز سره به رویه بدل اسول ده. ورته ویل به چې یعنی څنګه د لور وزېږوله، والې د لور زېږولې ده. خصوصا په ولایاتو کې، په ټول افغانستان کې ده، دا که موږ ووایو چې په جنوب کې ده په شمال کې ده، نه دا غلط خبره ده. په ټول افغانستان کې نارینه ته په خاص سترګه کتل کیږي، یا کومه ښځه چې زوی زېږي تر هغې ښځې پورې چې ورکه لور زېږي په بعد کم سترګو ته کتل کیږي، دا بیخی علنی ده. خو که موږ دغه بس اړه و چې دا مسلمانی پورې تړو، نه دا کاملا غلطه خبره ده. او دا په رواج پورې په دغه د ژوند کچې پورې تړاو لري، ځکه چې هلته نارینه ډېر کار کوي، نارینه د پلار کره پاتې کیږي، میراث ورکول کیږي، او دغه شیان په نظر کې نیول کیږي، نو ځکه نارینه ته ترجیحات ورکول کیږي.
ډیره مننه اغلی. تاسو یو ځینو شو ټکو ته اشاره وکړه، زه به بیرته بیا پر همدغه برخه باندې تاسو ته راسم او د نورو میلمنو څخه به هم واورو. اوس به اوریدونکو ته ووایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوهي. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221124601. که تاسو پر دې شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در ووهو. اوس هم ښاغلی جلالوف وای چې موږ سره یو اوریدونکی دی، اول به هغه را واخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ستاسو ژغ راځي قاری صاحب پښتون زموږ دایمي اوریدونکی، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. تاسو د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې څه ویل غواړئ قاری صاحب؟ په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د اسلام له نګاه څخه د نجلۍ په اړه باندې څه ویل سوي دي په قرآن او په سنت کې.
بس نو وخت راکړئ چې یو څو خبرې درته وکړم.
ولې نه مهرباني.
ملالۍ خبره داسې ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی، یعنی 1450 کاله مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې را اوسنی جهالت په آریان ورته پاتې دی، خلکو دا خپلې نوړي ژوندۍ ښخولې په مځکه کې، یعنی پر لور بیا داسې خفقان څرګندوي چې نوړي بیا ژوندۍ ښخولې. دا قرآني مسله ده، ایم شکو علی هورین هم یدسهو پی تراب علی سا ما یحکمون. نو بله خبره دا ده چې کله چې به ښځې ته یو تکلیف پیښ شو د بني اسرائیلو په وخت کې، یعنی زموږ اسلام نه و راغلی، زموږ محمدي دین نه و، کله چې به ښځې ته یو تکلیف پیښ شو، دا ماواره تکلیف، بیا به د ښځو سره خبرې هم نه کېدلې، د لاس ډوډۍ هم نه خوړه کېدله، او دوی به داسې یو په یو کوټه کې په یو ځای کې اسېدلې چې لکه زندان غوندې، تر څو چې دا تکلیف نه وای تېر شوی، د ښځو سره نه خبرې کېدلې، نه د لاس ډوډۍ خوړه کېده، نه د لاس اوبه چا اخیستلې، نه خبرې ورسره کېدلې، د یو زنداني شکر یې درلودې. اما الحمدلله ثم الحمدلله وخت چې دین مقدس اسلام دا باغیرت شریعت چې مابین ته راغی، خدای تعالی ښځې ته یو ډېر لوړ مقام ورکوي، هغه مقام چې رسول علیه السلام وایي الصلاة وما ملكت ايمانكم په اخر کې د نفس څخه تو د رسول علی السلام کچېری موږ د اسلام وپیژنو په ملالۍ او د اسلام څخه سم تعریف وکړو. رسول علی السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویل یل ای خلقو المنذر ډیر کوي، او بل خپل تر لاس لاندې خلقو سره لکه مینځي لکه غلامان، او هغه کسان چې ستاسو د کور شدي دي دا اخو ته چې شګین دګه کوي او عاشرهن بالمعروف، دا د اسلام خدای د خوره کی. اما اوس رالو حساب ته دی رسول الله سلام یو خبره کی، دا بل درته وایم بر نظر ورکم، وای نر کی په کور کی جیجی الله ته یو رحمت راځي، او صدقه یو چا په کور کی پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي، په خاطر د دې چې دا عجزه ده، دا مظلوم کشر دی. او بل رسول الله سلام دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري، دا یو مور ده، دا یو خور ده، دا یو میرمن ده، دا یو لور ده، نو په دې خاطر رسول الله سلام پر دې خبره باندې تاکید کړی. اوس به راسم نظر ته زما غوړې.
بلې، اوس تاسو ژغ مشتره دې مهرباني خبر ته دوام ورکړي.
او دا چې ولې مور د اسلام سم نه تعریفو، دا چې ولې د مور د اسلام سه حقيقي ګټه نه اخو، خور کې دا ګنا د دین د اسلام نه، د ته یو مسلمان څه دی الحمدلله، موږ زه یو مسلمان نه یو استاد سره غږیږم، دا چې ولې موږ د اسلام سره سم تعریف نه کوو، دا د اسلام او د دین ګنا نه ده، مسلمانۍ به ذات خود عیب نه داره، هر عیب خاص تر مسلمانۍ ایمان، اسلام به ذات خود عیب نه داره، نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه دی کړی. دا چې ولې څه ضرورت کیږي، ولې څه ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کیږي، دا اسلام موږ د خپل کور نه ده سوی، دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچی مفکورې چې موږ ته د پلرو د نکانو د نکانو څخه پاتې دي، بیا تر اوسه پورې دغه پوچی تر اوسه پر موږ باندې چمی دي، او هغه رواجات او خرافات چې پر موږ باندې حاکم دي، تر اوسه خلک یې سوالي په تعلیم او تعلم نشته، په دې دا د بل د کور ده، دا سبا بل ودی، د دې سره سبا بل ځای از ما سمیدار سوخي زوی خود ما خپل وارث دی، زما میراث بر دی، سبا کور ودانی شزه د بل کور، او بعضی خلک بیا چې با سواد هم دي، هغه بیا څه کوي، هغه بیا وایي زوی دې می قاضی شي، زوی دې می سارندوار شي، زوی دې می مامور شي، زوی دې می وزیر شي، او مالور خو نه دغه ده د بل د کور ده، یا د کور یا د کور دغه واجات په موږ کې حاکم دي، دا څنګه کېدلی شي چې ورک شي؟
ډېر مننه.
دا داسې کېدلی شي منالۍ، تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي، پلار و زوی ته دا مفکوره ورکړي چې دا خور ده ستا کومک ته اړتیا لري، چې چونچې ته زما اولاد یې، دا خور دغه زما لور هم زما اولاد ده، و دې ته باید اول زده شبکات په نظر وګورم او ازوی ته اگاهی ورکول شي د مسولیت د علماء او د خلکو ته اگاهی ورکي د شذ مقام او خلکو ته وشي څلرم مسولیت ته د ډیرو اصحابو او کما او د خلکو ته اگاهی ورکي نو دا د اصلاحات راول کېدای شي.
ډیر ډیر مننه ستاسو نظر مو هم واخستی او زموږ اوریدونکو به ستاسو د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړي چې تاسو سره شریک کړل. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی ول بدوی را اخلو مهرباني وکي ازادي راديو ده
مناله بشير خور سلام تاسو ته ازادي راديو ټول محترم اوردونکو ته خدای پاک دې وکړي دا یو هدا تعلیم پروګرام د فلمن ولایت څخه
وعلیکم سلام اتل صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ را ووهه د نن ورځې د خبرونی پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړي تاسو په خپل سترګو لیدلې حالم کرا سر شریک کی تاسو داسې خلک لیدلې دی کورنۍ چې نه غواړي چې جونی په کور کې وزېږي
مننه الله دې قدر وکړي موږ هغه بشیر خور بالکل د خپل سترګو لیدلې خورجان یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملاډې لیدلې خورجان مګر کریم احمد ای پښتون صاحب چې شایسته خبري وکړ سلامونه دې ډیر وته ما خورجان دا چې دې خورجان دا یو عامه په حاوی ته د خلک ضرورت لري خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبري شونځي د خلاصي مثال د شونځي د څنګه د دې مدرسې خورجان خلاصي د دې مدرسو ته چې دې ملالی بشیر خور ضرورت سره مثال کناري نه یو کوشش نه یو مثال دغه شونځي ته ضرورت خورجان بعد داخله جتا ما په حوید الله کې او بل په ورسنی کې ملالی بشیر خور ما خدا سي بار دل مثال یو خور کې نل منه کړي و په ورسنی چې بار پښتنه دغه سبوس مثال د خبري ستا سره څنګه چلن کیږي هغه خور په خدای خلکو ته جناب د ملالی بشیر خور یاني راځي خبري وکړي ول د مثال د خبري دغه کومه په درملتون کې کومه کم وخت مثال د خبري د ما خاون خبر شو کتاب مثال د خبري انجنیر اوري د ولولاک قوت لا دیول مې مثال نه درځم ول ته چیر مثال الکري پیراسي و د خیر بل مټر درول مې یعنی په مټر کې درول مې خورجان دا مثال یو بدبخت خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خورجان نو بعد د دې په مابین کې فرق ونی شي او لکه مخکې ما یې سره وکړه خورجان دا دینی تعلیمات ته ګرځوري او خورجان بعد د دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي تر څنګ خلاص خورجان شونځي خلاص داخله کې تام هوای تر لاس کمل علي بشیر خور
ډیر ډیر مننه اتل صاحب ستاسو نظر مو هم واخیسته او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه اوس هم یو بل اوریدونکو دی اول به دوی راوخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ستاسو د ایمي همکار راځي توخې د زابل ولایت شاویل او د سولي سره پاړي کې کوم تاسو او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
تو حساب ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی او علیکم سلام د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څراته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال هم راته وایست چې آیا داس خلک تاسو لیدلې دي چې په کور باندې انجلۍ زیږیدلې بیا دوی باندې د خپګان احساس کړي
بلې او اوریدونکو دې څه نظرونه ورکړو کورې ودان علمي او سنسي او سیاسي هره معنا باندې نو روسته هم لکه ولیدونکو شو وویل څه د خو یو داسي څوک چې هغه زمو خور مور لور زور ورندار دادي نو روسته هم دا یو داسي قشر دا یو داسي فولنه ده چې دا اکثر د وختو خو د ما تحدي د کسي د نارینه او تر سلطان دي نو خامخه د هر انسان سره باید سړی شو کی خاصتا د شذو سره خو د خینه کې په کار ده لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه یې وزیرانې جوړې کړې دي مطلب څرنګوالانې جوړ کړې دي خو له عام له نارینه وو څخه خو له ښځو څخه روسکي هم نشته اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي ملایان دي دا بیخي ډېر دي خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي دا خو دا وازه د سپکت پلار ولور پر واخي او شګرانه پر اوپو خرڅ کې بیا یو درې څلور ځو ته کالی ورکې دا نو پر دې احسان اچي وای بابا دا چې کور دا کې دا چې کالی درکړو نو دا بل کور ته ورولې هغه په کور کې ډېر تر جبر او تر ستم لاندې پر هغه باندې څه ځغ نه کیږي د پلار کړی ته شپه نه پریږدي په غرونو ورکی په چورته وای نو دا شکار نه ده نو دا چې تاسو ما پښتنه وکول چې دا څوک ستاسو په شوز کې ګور اول خبر دا د زموږ په وطن کې په خوا دود او دستور او عنعنه و تقریبا وسه هم یو څه ستاسو چې زوی به پیدا شي پر دې زوی باندې واله واره ټکان کېدو د مرمې ټکان بو نو په ټول خلک خبر وو نو ول د پلانې زوی زو کړی دا بعد لا غبا بیا مبارکي وینې شراب پرو کې ویل کې دا حتی چا په سهاله کې د سمولونو بو نشری به وی نشرا یو رقم شیرونو جوړ شوی په دې دغه پوری خاص ټولور باندې هیڅ شی هم نو نوسته نه په خواو نو زموږ په قربانو کې یو داسې قریب ما ولیدې خیر من بنا خم په خواو زکچنی وم نو دا هغه لور زو کړي و زوې نو دا د شپ په سره هم ولدا خپل شته زه خط تقریبا یو میاس مرور وو او کاول لور زې ولیدې نو دا یو دا سی کار ده چې د الله له امر څخه هم مخالفت او د انسانيت هم مخالفت خو دا الله تقدر ده دې په اراده خو نه و چې دا یا لور وزیر یا زوی وزیر دا خو د خدای تعالی ورکړو نو دا زه په خپل د دې عيني شاهد یم ولو کدا دې په خوا و نو ورشه دې باید مستعجل ته بوزو وس الحمدلله د دې پر مخ د نیمه مدارس وسوسته هم پختیا او موږ د دې طرفدار هم یو تاسو ته په وار وارم ویل دي چې په شریعي او اسلامي چوکاټ کې د نن د شذو مکاتب موږ بالکل طرفداري استخلاص او مدارس هو سم خلاص تر هغه ته فارم صد خیر خو علم د دیني او ساينسي دواړه ضرورت دي نو باید د دې پر مخ د علوم او د سبقانو دروازې پرانستل شي او خلاص شي نو خدای دې وکړي چې له شذو سره څوک بد وضعیت ونه کوي نو دا یو ډېر ښه کار ده او له محترمې میرمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو شذې خو بیا هم نسبتا څه باسي واده دي مکتب ویلې یا شپږ سمته دغه په ساراو کې چې شذې دي په دغو د پاره دي څه پیام لري چې له دې سره څنګه چلن وشي او دوی څه وکړي
ډیر مننه تو حساب تاسو نظر مو هم واخستې شو خبر ته مو اشاره وکړه سلامت اوسې یو بل اوریدونکو بر واخلو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه
صادق صاحب مننه چې تاسو زنګ راووه د نن ورځې د خبرونې په اړه باندې کې پښتنه درڅو کوم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړي چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خپګان احساس کوي که خوشاله کیږي
اول خو تاسو او آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم بعضی کورنۍ دغه څه دي چې پارک کوي د اولادو د انجلۍ پارک کوي بعضی بیا پارک نه کوي خو حقوق یې ډېر کم دي که موږ څه فکر وو هلک زوی ته حق ورکول کېږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کېږي د شرایط په نگاه کې خو نو لکه څنګه کم شي اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري زموږ په بطنو کې اوس دا بېخي کمه ده چې هلک زوی ته حق ورکول کېږي او انجلۍ ته بس کې حق نه ورکول کېږي دا تاسو څنګه نو وته کته کې کنه چې لیکنو دا لږ ډیر اجازه ده خو د بل کوټه زی به شي هغه هم دا قدر حق وي استحقاق ورکوي چې دا نه څور کوي نو په دغه یو زمو په مشه په پښتو کې دا ډیر کمزوري ستاسو
ډېر ډېر مننه تاسو نظر مو هم واخیستی اول خو به زه غواړم چې تاسو پام یو ځینو خبرو ته راوړم قاری سه پښتون چې موږ اوریدونکو دی او ځین نور اوریدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلي دي چې د دواړو نارینه او ښځینه او اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي دا حدیث چې عبد الله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویل دی کده چا شذنه ماشومه وسی او هغه ژوندۍ شخه نکړي او نه سپکه کړي او نه پر نارینه اولاد باندې غواره وګني نو الله تعالی به جنت ته داخل کړي دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه چې ولي پکښ راغلي دی چې پر نارینه اولاد یې غواره ونه غني دغه کې داس چې موږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپل لونی ژوندۍ نشخوي خو د اخیری برخه د حدیث کې دا چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانہ باندې صدق کوي په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې مور او پلار د خپل لونو سره مهربان وي او ور سره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي همدارز د رسول الله مبارک له خولې څخه یو بل خبره هم راغلی ده چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختۍ سره مخامخ شي او صبر وکړي نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنز پرداسي. بل حدیث د حضرت ابن عباس څخه روایت سوی دی چې د ویل دی چې رسول الله مبارک و فرمایل چې څوک چې درې لونی یا هم دومره خويندې و پالي د هغوی شر و زنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پوښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم، نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه، د نجونو او د الکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه وه، خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته، لکه په افغان ټولنه کې چې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. د دغو د لاملونو په اړه باندې تاسې مخکې دلته یادونه وسوه چې خلک داسې فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک ښځینه اولاد نه غواړي؟
تاسو ډیر ښایسته حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر ښایسته خبرې وکړلې. د هغوی د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی، ستونزه په موږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د موږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه کتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي، د ښځې خو هماغه یوه ګټه ده که هماغه اول سر کې یو ریخار سکړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته. او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کته سترګه کتل کیږي نو د بل چا کره موږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په موږ خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅېږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځې ته میراث نه ورکول کیږي، ښځې ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، همسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دی، لاملونه یې بېسوادي ده. فقر ده، بېسوادي ده چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدی چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو شان ته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو چې په نور نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغاړي ماشومان نه وي. یو ښځه چې کله یو ماشوم زیږي 15 کاله متواتر دی، ماشوم پالنه څه رقم ته کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته 9 ساعته مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي. نو هغه نو وروسته هم دغه مکتب ته اچي کې، یعنی ډیر مسؤلیتونه مور ته متوجه کیږي، مور پالنه کوي. نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي، خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي، اقتصادي وضعیت ښه. نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د ښځو خواني سي چې ښځه بیا د ښځو د حقوق ورکوي، ځکه چې حکومت قوي ده او قوي یو قوي سره نه دریږي. نو که د یو قانون هم د هغه نارینه په خوا ودرېږي، نو شرایط هم د ځوان د یو سړي ښه وي، نو خو بیا ښځه بیخي کته کیږي، بیخي ضعیفه کیږي. نو ځکه حکومتونه د ښځو په خوا درېږي. د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د ښځو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي، بشري حقوق ویلاڅه کوي، هغه خو لرې خبره ده. لاملونه یې همدا فقط بېسوادي ده چې په ټولنه کې پاتې شوې ده، او خلکو باندې همدغه انګېزه ورکول شوې ده چې ښځه د پردی کور ده، ښځه بل کور ته ځي او لږ د موږ او تاسو ته پاتې کیږي، زړښت مو د زوی سره ده او د همدغه زوی ده چې موږ ټولوي. دا خپل خلکو اوریدلې د خپل نزدې او قریبانو دوستانو کورنۍ څخه اوریدلې هم دا خبره کوي لاس ورې بده چورتې چې دا غنجلي د خدای لوی نعمت ده وای دا خبره دې کوته زی هم دا خبره دې تکې وای دا خبره دې کوته زی نو دا خبره دې کول
یعنی خبره تر اخره پر دې را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډېر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بیخي کته وي نو همدغه نه توقع لري په ماشومان اوس سړکونو کې په دالو ښارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان به دې کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت هغه شته خو نشته ورور پوښتنه وکړه چې دا خویندې چې په ښارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو لري دښتو کې دي دوی لپاره یا په لري سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خو چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت دا ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سې هر حکومت چې هر نظام حاکم وي چې ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کړي خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي که هغه د مدارس له طریقې وي که هغه د ښوونځیو له طریقې وي په هره طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي د خلکو حقوق وروپېژندل سي او قوانین وازه سي قوانین نه وي نو په خپل سري همدغسې خلک بیا په رواج مخته ځي په پوهه په علم په اسلام بیا مخته نه ځي نو ټولنه
ډیره مننه اغلی ستانکزی زه بیرته تاسو ته راځم اغلی فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمېر ښځې په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکی کوچنۍ د دوی د کوچنۍ د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چې هغه نجلۍ ده نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بینه ولاړ سي یو شمېر د الټراساؤنډ د برخې متخصصینو موږ ته ویلي دي چې دوی تر ډېره هڅه کوي چې ښځو ته یا د کورنۍ غړیو ته دا ور ونښیي چې د کوچني جنسیت څه شی دی یعنې د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې چې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دی هغه دوی د بینه یو نسي د تر دې مخکې چې هغه زیږېدلی وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو را ته شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار د روحي فشار لاندې کېږي کله چې دوی پوه سي چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی نو دوی بیا هغه له منځه وړي او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اورېدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومی انجلۍ دی که نارینه
البته په پښتونخوا ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانې ته ځي یا کلینیکونه ته ځي او الټراساؤنډ لپاره لاړ شي نو ډېرې میندې حامله دار میندې وایي چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وایي چې هلک دی په ډېر خوشحالۍ سره کورنۍ ته وړاندې کېږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلۍ ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر ته هم وایي چې مې په دې باره کې وایي لکه خواښې مې بیرون ولاړه ده اندروریان مې بیرون ولاړ دي دوی ته مه وایوئ چې نجلۍ ده بیا به ما سره بده وضه وکړي ډېر زیات تر فشار لاندې ډېر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدلو حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغسې وضعیتونه ډېر زیات دغسې او اکثریت چې کله الټراساؤنډ کېږي نجونې په د مور په بطن کې نو پلارونو خاوندانو ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړی دی چې تاسو دا سخت تداوی وکړه دا وکړه دا وکړه نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زیږېدو مخکې باید ووژني نه دغسې یو هدف
او همدغسې او کله چې په شفاخانه کې یو مور ولادت کوي او ډېر لورګانې لري هغې ته هم وروسته د دوا اخیستل نه د ولادت نه وروسته څارنه کې د دوا اخیستلو په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ لی ورونه خسرانه دي او دې ته دومره په کمه سترګه کېږي ګوري چې بېخي هغه دوا ورته نه اخلي دا البته په افغانستان کې فیصدي ډېره لوړه ده چې رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومېندو او په خویندو باندې او خو دلته غربت هم منځ کې دی او د عنعنات او کلتور هم دی او عدم آګاهي هم دی عدم ناپوهي ده خلکو اسلام د نظر نه پوهیږي چې خزه څومره حق لري، جلې څومره رحمتونه لري. تاسو لږ مخکې درې حدیثونه وړاندې و، درې لورګان یو مور او پلار چې وي په خشان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي، ښه اسلامي روزنه ورکړي، وي هغې مور او پلار باندې جنت واجب شو. نو دا څومره غوره خبره ده، خو چون دلته بیا هم ناپوهي ده. لکه چېرته دې لپاره موجوده نظام په لرې پرتو سیمو کې په خورا او قصباتو کې د ملای امامانو د لارې د مکاتبو د لارې، اوس خو د شپږم نبره مکاتب نشته، د استادانو د لارې که چېرته دیو ته آګاهي عامه ورکړي چې لور رحمت دی، لور نعمت دی، لور د مور پلار، لور مور ده، لور خور ده، لور ښځه ده، که داسې ورته وضاحت ورکړي هېڅکله به هم ده دغه نشي. او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډېره اوږده دغه ده، خو چون زمونږ پښتنیز ټولنه زمونږ وروسته پاتې خلک په دې څه پوهېږي چې کروموزوم څه شی دی، او د پلار د طرفه دغه جنسیت ټاکل کېږي چې دې هم نه پوهېږي. نو دغه علمي علم ډېر لوړ دی، او هغه طبي ډاکتران چې دي، هغه خلک چې پوهه لري، هغه خلک چې په حقوقو پوهېږي، هغه خلک چې علمیت لري، هغوی په دې مسایلو باندې پوهېږي. او نور که چېرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکړو، دوی لپاره که په کافي اندازه مونږ آګاهي ورنکړو، د دوی د افکارو تبادلې دپاره، د دوی هغه د فکرونو تبادلې دپاره، د دوی د فکرونو جوړولو دپاره یو ښه کړنلاره ورته برابر نه کړو، هېڅکله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دغه نه لري، ارزښت نه لري. لکه مخکې چې زمونږ یو ورور ویلی چې الله پاک په قرآن کې داسې وایي، واضح ده، ډېرې به علما لرو مونږ الحمدلله، خو چون بیا چې راغ شو پښتنیز ټولنې ته راشو، بیا عنعنات او کلتور ته راشو، رسم رواج ته، د پیغور په خاطر به چې ستا ښځې دومره لورګانې زېږولې دي، لاړ شه بله ښځه وکړه، هغه ښځه قرباني شي، بچیان یې قرباني شي، بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه مټور دی، زورور دی، مالدار دی، پیسه دار دی، هغه بیا لاړ شي او بله ښځه وکړي. نو دغه مسایل ډېر زیات دي، د طبابت د نظره هم ډېر غټ علم دی دغه کې. او الله په قرآن کې صحیح ده چې پخوا وختونو کې نجونې ژوندې خو خښېدلې، هغه مسایل اوس هغه د ژوندې خښېدلو نه دغه مسایل ډېر زیات دي. چې اوس دې حالات ته ګورو، هم د اقتصاد کموالی، هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي، هم روحي فشار لاندې دي، نو دا مسایل ډېر زیات ده. دې دپاره موجوده نظام، هر نظام چې دی قوي آګاهي ورنه کړي، د ښځو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کړي. اوس زمونږ ډېرو کلیو کې ښځې سقاوه ده، ښځه لربه ده، ښځه دیقانه ده، زیات تر په ښځو باندې دغه درانه حامله دار مورګانې تر نهمې اخري ورځو پورې د پټي په سر کار کوي، او سبا ته کور ته راشي هغه ولادت کوي، د هغې د حال نه څوک خبر نه وي. نو همیشه ښځه ځورېدلې ده، او د ښځې د حق نه، او حال دا چې حق د مور زیات دی. کله چې اصحابي ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ویل په ما باندې چا حق ډېر دی، ویل د مور، بیا ویل د مور، بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویلې دي. خو بیا هم زمونږ ټولنه هغه سې آګاه نه ده، د اسلام له نظره هغه سې پوهه نه لري چې مونږ څه وکړو.
ډېره مننه آغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام. که زه ووایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره، لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته وویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې، هغه دا چې د کروموزومونو له لارې چې دا د هر ډول حیوان، انسان او همداراز د بوټو په دننه کې یو جینټیکي جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې، او ښځه په ارسي ډول دغه باید ووایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري، او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي، نو لور یې پیدا کیږي، او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی، دغه تم باید پام وي، هغه ور سره یو ځای سي، نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، بیا هم وایم چې ښځه په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري، او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي چې دا دواړه ښځینه کروموزوم دي، نو بیا یې لور پیدا کیږي. او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په ښځه کې نسته، هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم، د شیدی د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي، نو بیا الکه په نتیجه کې پیدا کیږي چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی، هغه ک انتقال سي بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سوال چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. کله یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلې وي، هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای شوی دی. او که د چا لونی ډیر زیږیدلې وي، هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای شوی دی، چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه ووایم. هغه لستانګزی زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي. که عامه پوهاوی زیات هم سي، عملاً باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کېداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي. په مکتبونو کې هم شاید ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، دغه لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل، دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملا ور باندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې هو زه منم، دغه څنګه امکان لري؟
مننه، د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د ښځې مقام ته که موږ او تاسو ګورو، واقعا د ښځې مقام لوړ. ښځه د مور تر پښو لاندې جنت ده. اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده. هیڅ نارینه او ته مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که موږ هر یو ځان هره کورنۍ په هره کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې موږ دغه ونه منو، خپله یې ونه منو، نو د یو څه ځان ته خوښوي نو بلته یې هم خوښوه. نو که موږ یو شی په ځان باندې نشو تطبیقولی، نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک کووي، عملي یې کو باید په خبرو باندې کله کله یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکړو، لور ته اهمیت ورکړو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅه نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکړو. لور خپل لور ته که په یو کور کې خپله مور او خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نسي، نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبره ده چې توقع دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موکه، د ما د لور ته د قدر ورکه، د ما په کور کې درس هم نه دی ویلی، ته درس هم پی وایه، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو. نه، دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان، هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښيي. موږ او تاسو پروس کلي یوه ښځه پیژنم، نوم خو یې نه اخلمه، واقعا زه له زړه نه ورته خفه سولم په دې چې تر دې اماده وه، ځکه چې شپږ ګلونه لري، نو اوس مشره لور یې واده شوې ده، یعنی غټه ښځه ده. په دې اماده وه چې خپله یو ماشوم چې پیدا کېدله، هغه د خپلې ورېندارې سره په زوی بدل کړي. هغې ته یې ویلي وله چې ته که د تا زوی کېږي، دغه د ما لور. نو تر دې پورې چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي، او هغه کورنۍ کې میړه هم تحصیل کړی، ښځه هم تر یو څه پورې سواد لري، نو څه دغه وضعیت کې، نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب نه یې لوستې یا نارینه یې همدغه رقم ته بې سواده وي، نو تاسو فکر کړئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر.
بله، ډېره مهرباني.
انجلی ما واخله د دې لپاره، د جنسیت لپاره ته یو بل چا سره تبادله کړه، دا خو د خدای لار نه ده. نو دغه د موږ د ټولنې هغه بد انګیرنه، هغه بد فکر چې له خلکو سره ده چې دغه زوی یو شی ده. نه، زوی هم د خدای نعمت ده، لور هم د خدای نعمت ده، او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه یوه ډالۍ په توګه ورکول کیږي. په مور او د مور او پلار مسؤلیت دا ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي. که لور نه لري، په هغه زوی د شکر وباسي، که زوی نه لري، په خپله لور د شکر وباسي. داسې انسانان سته چې نه لور لري نه زوی لري، ارمان کوي چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي. نو دې لپاره مکلفیت یا مسؤلیت هر په هره ټولنه کې له خپل ځانه له یو یو وګړي نه شروع کیږي، چې په ځان یې تطبیق کړي او عمل کې وښيي چې د خپل اولاد لپاره څه کولی شي.
مننه ډېر.
مننه
ډیر ډیر مننه غلی ستانکزی غلی فیضان ستاسو د وخت څخه هم ډیر مننه کوم چې مشترم په دې خبرونه کې ګډون وکړاوري دونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو بل تا گوری اشاری کندی جامو کے ستے خبریں پک کتابوں کے زمالا سنا تور پہ گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا ببادو کخ توائی چی دا ببادو کخ توائی لکلی لرے دغر گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوارا سپلے می پریدی یوانا دوارا سپلے می پریدی یوانا دوارا آزادی رادیو
سبق وی سبق ویل کی جن زانے او مکتب تز ورا لا لا ورا لا لا ورا لا لا دبخ پسیل کی ترس منا دبخ پسیل کی ترس منا پوری زنا دبخ پسیل کی ترس منا پوری زنا ورا لا لا
چې ارمان ته باور رسم چې تعلیم کوم میدان ته باور رسم دا منما چې لږ لرې رانه تللې چې همت وکړم کاروان ته باور رسم د وطن ناسازو موږ ټول ډېر پریشان چې انسان یم نو انسان ته باور رسم
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خخ یوان نغمے تدمین تارانے دا تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے کاشتا غم یوا کیسای بد قسمت تو رش پای ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری سر کی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دسکم نور دیوڑا شما آلانا دلتا تنگا یم لشوالتا دلتا شوالتا جا حلتا مخکڑا مل دیکلی زمان نور تینار حلتا ریختی آوایا را تپلارا ارزه نشته مکتبونه که یوازی پاکتی یادن جنی نوائی درسونه فریختیال ما خفای ده سهار ده بعد وگمه تو زمون ده کورچی لی تو رشپاکی وادی وی ایزو ماما شومی نوری ایزو ماما شومی نوری ایزو ماما شومی نوری
مرشی دا اولاد پنا غی لریسی مولا چی خارتا درومیش پاوی دا سختی خمدی تاف سر را پریوزی ناستای لکا پونتارا کتالی و خازو کلی هر خور بوا داکترا
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ